دلوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماته وخړې او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز، انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینه او د بیګ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د ډسمبر په 15 نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د ډسمبر په 15 او 20 نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د ډسمبر په 19 یو دیرشمه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه درېیم شلوریز سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویلې ده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپی پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یوه یې وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنګلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بله پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په دوو ماتو او یوې بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8 نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8 نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10 نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12 نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالۍ وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولې دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوۍ، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي نو ملي لوبډلې به یې په نړیواله کچه همدغسې ماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول زیموار افغان کرکټ بورډ دی. که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرایلونه وکړل، 15,000 لوبغاړو له منځه یو لوبډله جوړه کړه، عربي اماراتو په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنګلادیش نه یې، سریلانکا نه یې دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې، درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې شپږ او 15 او 30 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل و خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو کچینمن او کلکس پینر او غي ونه لوبول
دغه راز ابراهيم مومن وای چې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام سیالوي لپاره هم ترمیاشت کما مده پاتې ده افغان بورد غواړي نړیوال جام کې شو ځلیږي نو په لوبډل کې ځینې مهم تغیرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی د کرکټ لوب مبصر باطنشاه عبدالرحیم زی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله لوبډله لوب ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري خو له کابل سره یې ډیر تفاوت دی.
نو نسکلونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو هغه څه تم او توقع چې مونږ ته لرودله هغه څه ونه شول. یو څو خبرې یاد اوري دلته ضرور بولم چې په هغه باید پر راتلونکي کې باید هغه ته پام وسي. او دغه د 90 دغه د نسکلونو ایشیا کپ په 2019 کې افغان لوبډلې یو ځل ګټلې مو چې دا ایزاد د افغان لوبډلې لپاره او خدا اوسنۍ کوم پرفارمنس شو د بیخي هغه هیڅ تم او توقع ته مونږ نه وچه داسې یو خراب پرفارمنس به وسي. د دې لپاره د یو څو شیانو یاد اوري ضرور بولم. لومړی د کنډیشن په اړه باید ووایي چې د افغانستان کله چې 19 کلونو لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات وو او د مونږ چېرته کیمپ لګېد په جلال آباد کې یا په کابل کې د اخره کې چې کیمپ لګېد د کابل کې منفی ده یعنی دومره یخ ده بیا که تاسو اماراتو ته راځئ دلته بیخي هوا ډېره معتدله ده او ډېره زیاته ګرمه ده. نو دا د یو پلیر لپاره ایجست کول ډېر زیات مشکله ده ډېره سخته ده چې سړی د یخې هوا نه راځي.
د 19 کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ په 2019 کال کې افغانستان ګټلې وې او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د 19 کلونو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچون کې فریدون داوودزی او وکټ کیپر توپ وهون کې نومان شاه د خپل سیالیو په تړاو داسې ویل دي.
نصیر خان د ملي 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچون کې واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي 19 کلنې کې ملي ټیم کې نورمانی چې ولوبېږي واقعیا ز خپل ډیر خوښیم چې دغه زیاتره رسیدلم او په ځان ډیر په هر کوم ویړم او ان شاء الله راتلونکي کې غواړم چې دغه غټ هدفونه ته چې ما ذهن کې دی ځان ورسوم. واقعیا د دې ځان ورسول دا یو ستونمن کار ده ډیر مشکلات به په لاره کې آري او تم ورسره مخ کیږي. د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ موږ د ارمان چې زبر دغه سي افغانستان ل سټپ بای سټپ نه چې هغه لسک نیم د سی اے ټیم بی ایم بی ټیم دا به ریپرزینټ کوم. او واقعیت دې ته ډیره خواري مونږ کړې و دا څلور کاله پنځه کاله کېږي چې کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې دې لپاره ما ډیره زیاته خواري کړې و او الله تعالی دغه د عزت راک او پیلن زه د ملي 19 کلنو کپتان کړم او سره ټیم برخه وګرځولم. واقعیت ډیر د خوښۍ احساس کوم.
فریدون داوودزی د افغانستان ملي 19 کلنو یو تن تیز توپ اچونکی واقعیا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې نمائندګي کوم او دا نن چې زه ځلېږم دا زما د مهنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو ان شاء الله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې میاد ساتي او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل مهنت دی چې کومې خولې مونږ توی کړې دي کوم مهنت مونږ او باسه له د شپورزم پزان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیات کم خپلې به ته ومه د افغانستان د پاره.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي یا د سیالي د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. په دې ریپورت کې به له امید ظهیرمل واوري چې افغانستان له چا چا سره کله سیالي ترسره کوي.
د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې. د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې 19 کلن ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یاد سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای، خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیواله شورا له لورې وځنډول شو، نو د دې سیالیو د کوربتو حق یې هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په څوارلسمه او شپاړسمه نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په نولسمه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په شلمه له پاکستان، په درویشتمه له نیوزیلند او په شپږویشتمه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلوبه به یې د فبروري میاشتې په یولسمه نیټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللي او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندی اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د آسټرالیا پر وړاندې په ترسره شوې لوبلړۍ کې نه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شلوریزو توپ اچونکو د درجه بندۍ په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د آسترالیا د کرکټ شلوریزي سوداګریزي سیالۍ هم د دسمبر په اوومه نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیک کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبون رینیګیټس او اظهار الحق نوید د سیډنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بگ بیش لیک کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او میلبون سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بگ بیش لیک سیالیو د لسم پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په پلان کې و چې راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو وار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیک کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د آسټرالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیک کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یاد لوبډلو د دسمبر په درېیمه، شپږمه او نهمه نیټو درې یو ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یاد لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3.5 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یا د سیالي د ورخت له امله 40 اور ترسره شو چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 2.5 اوور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو. هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شیهو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شلوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شلوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله پاڼې بشپړه نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 125 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې درزا هندریکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 13 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله. هغه یو وکټ اخیستی وو په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خول وبد چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 ووهله. هغه تش پېته او لوبډل مشر سوریا کومار یا 2.50 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شلو ورځې سیالي هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبډلې پیل کړي. د روان کال د 50 نړیوال جام ګټونکو استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د ډسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یا د سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یو لسکسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې خونه زلید، نو بابر اعظم یې لوبډل مشرۍ څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2014 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، فرید ملک او نورو نوموتو لوبغاړو نیملیکنه کړې وه، خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې له ځان سره د احتیاط لپاره ساتلی دی او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبې ونه کړي. او اوس د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوي دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 1.5 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زونونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالۍ وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړې لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په ورستۍ لوبه کې تیر شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دویمه نیمایي کې یو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي نولس کلنې لوبډلې په تر سره کړې او سیالیو خبرې کړې دي. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهيم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، په پیل کې دا راته ووایه چې دغه سي توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې پراون یا په ګروپی پړاو کې سیالیو بهر شي.
سایل سپ زما په معنی د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی. که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویل نه وکړل، 15 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلادیش نه سریلانکا نه دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې، درې اړخیزه سیریز کې فائنل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګي وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې شپږ او 15 سروستر وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، که چینا مین وو که لیګ سپینر وو، هغه یې ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل، نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کسه او بې وسه وي، نو د هغه مخکې تګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجې نه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجې نه ډراپ شول، خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو، هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستي وه، سمت پرستي وه، زورواکي وه، انډی والی وا خوخی نه خوخی وی کرکټ بورډ چې غواړي په چابنه کرکټ وکي هغه هر قسم لاره برابر یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخه ډب کی هغه خمې سالونه هارون په نوم باندې حلقت یا ما په نوم باندې حلقت چې د افغانستان په کچاو د دوبه په سفر کې بهترینه کرکټګۍ کړې وی ان کامران هوتک تر امریکای پورې ورسید هوا دې پرې خو ده د خپل رور حمزه هوتک په سیر باندې نو دا هغه مسلې وی چې بدبختانه مونږ نتیجه نن ګورو درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول هیڅ قسم د نولس کلن لوبډلې او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل دا هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره خو دوی په عربی اماراتو په ایشیا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د نولس کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویمه درجه هیواد لوبډله وي؟
بل مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړي په داسې یو حالت کې و چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي بل دا دی چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي دا مې یو غټه مسله وه ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی وو کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره تر ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي کار پرې وشي په یوولس لوبغاړو باندې کار وشي تاسو وګورئ چې نومان شاه څومره بهترینه کپتانی کړې وه په عربي اماراتو سفر کې هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم خو دا زما لپاره سوال دی چېره د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه دغه د نولس کلنو لوبډلې سره څومره پاتې شوی وو ځکه د عربي اماراتو په سفر کې د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه وو چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړي نو دغسې معمولونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې دپاره چې څوک خوشحاله کړي یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کړي نو دا هغه موقتي توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري هغوی په خواري وکړي یو بهترینه یوولس لوبغاړي جوړ شي کوچز د دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه وو کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې تاسو کته چې درې واړو لوبو کې هم د نیپال خلاف هم د پاکستان خلاف هم د هند خلاف موږ لوبډله کې چینجز لرله نو په دغسې حالاتو کې تر نشي کولای چې اندر لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي.
کرکټ بورډ ولې دغسې کوي؟ د دوی اهداف څه وي؟ په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ قوم پرستۍ د غراز خپلوي دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده تاسو یې منئ ده؟
نو د ټول کرجه مشینو ریزلټ دې ته راځي چې مونږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو د هغه ایشیا کپ څخه چې مونږ 2000 ولسم کال کې د دغه کپ په تل ولي ګټلې و ځکه که تاسو فکر وکړئ د نولس کلنو ډلو په کچا باندې د تجربې هیڅ معنی نشته دی ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک 15 کاله یا لس لس کال لوبېدلی یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلی نو په لاندې لیول کې یوازې د پلانینګ خبرې د ښه انتخاب خبرې د مثبت مورال خبرې چې بدبختانه نور لوبډلو سره وو زموږ لوبډلو سره نه همدې وجه نه موږ پاتې شو نور لوبډلې زمونه مخکې لاړې چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس چې کوم مسولین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي، بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه ذمواري په غاړه باندې اخلي چې تاوان یې ټول افغانستان ته رسیږي. نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله، یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر یو لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو، هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه.
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي؟ دا سیالي خو پای ته ورسېدي، اوس نږدې میاشت وروسته نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې، څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړ شي او ښه پرفارمنس وکړي؟
اوس هم وخت شته دی ورلد کپ لپاره، دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري، اوپننګ کې حزب الله دورانی په نوم باندې یو لک شته دی چې راتلی شي اسکواډ ته، په لیګ سپینرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لک دی، ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لیګ سپینر دی چې هغه کولی شي راشي، حسن ساحل کولی شي چې د یو لیګ سپینر په توګه باندې یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي اسکواډ ته راشي، یما عرب دغه روډل کې شتون ډیر ضروري دی، ځکه موږ سره بالران شته دی، خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري، هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین غلطۍ ته مجبور کړي. بدبختانه دغه کارکردګي دغه ټریک ریکارډ ډیر بهتري نه دی، نو اوس هم وخت شته دی چې ورلد کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کړو او د دې انډیوالۍ او سن پرستۍ او د قوم پرستۍ نه موږ راووځو.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونې سپورتي خبرونه هم دلته پات رسیدي، له ملتیا مو منندویم.
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال.
خوشی دل تا اخلی د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه ومنئ. دا ځل ومه ورځ کې خبرې کې چې چین تر لوتکو هم چټک ټرینونه نه راباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لا بلا کېدو په اړه د جنرال سمی سادات څرګندونې یو کال کې د 600 بلوچانو د تریتم کېدو او د 600 نورو د وژل کېدو د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو د ملال یوسفزئی نیوکې او نور ډېر څه به راسره وګورئ. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د سیاسي تودو موضوعاتو سر ټکی. د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسی جرګې په پخوانی رئیس او د هغه په زوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوو طالب چارواکو باندې د انجنونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لویه کچه غلاوی نړیوالو په خپلو سترګو لیدلې دي او په دې تړاو اندېښنه ده. زما په نظر هر مفسد د بشري حقوقو ناقص.
پاکستان نه د 500,000 افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200,000 نمریز مکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90% کډوال ک سرپنا پیدا نکړي. خو نړۍ جمع به چلا چل یوسی
جبران را استلی په واځ زور کده دا نه وره سره کړي مات بچان ورسک نه پاتې کی دو ګور اوس ما شای دالته اوس پنځګور کې پاتې د څون د کوټه څه څون اخواته دی خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاتې دی خو دغه جبر ظلم څه ته وای.
د دوه فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه. د امریکا استازي ویلي طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړي چې دا وضعیت پرې راوسته دی.
په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په توګه نه هر هغه اسپاین ورته مهمه ده هم دا چې دا هر د چا لپاره په توګه چې اړه هغه داسې کس لپاره په توګه چې وګړي په واقعي معنا د افغان خزو په ځانګړي ډول نور ټول موضوعات د یو په توګه آیا داسې کسان چې وګړي په واقعي معنا د افغان نجونو لږه مړي
او تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان اړوند د بایډن خاموشی ماتونه. وای افغانستان له شاو خواڅارو انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړي
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موته ورکړی.
دوهې د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول پته جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت په غوښتنه کوي.
بیا هم خراغ لاست. د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونی په سر او منسکي د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوی. د امریکا مالی وزارت وای د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د بګرام او بهرنی ځواکونو نور اډو په قراردادونو او همدار از افغان ځواکونو ته د اړتیا او رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وای دغه بندیزونه د رحماني په ټولي کورنۍ د تطبیق وردی زکه د وزارت په وینا د رحماني کورنۍ د خپل شرکتونو لاره د فساد پیچري طرحه په لاره چولې وي. دا په داسې حال کې د چتردي څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د خزو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپای ټولنې ورسته یو دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې لاوار د مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقوقو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کی چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کی. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب زالې دي. لنړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقوقو ناقضینو سره دی د حساب ورکولې په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه لدی ولسی.
او یو شمیر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې تند غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان چیرې ونی ویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دی خبرو ته په خبرګون د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. خاغلی نبیل پر خپل اکسپان زیاته کړي کوتر د کوتر او باز لباس سره بڼی لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکری جلاوالي ته هم باید ونشي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام لخپل الفاظ او خلوص سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونشي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په خواني سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی خوندان چې مجاهدین خلق بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر بیا دغه سرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې د مخالکو تورانونکو معرفي شوی وو، خو اوس نړۍ ته ثابت کړ چې دوی د هیواد اصلي رغونکو دي. او قطر سره ونی د جګړه زپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او مرمنو د حقونو اړوند د دوه نړیوال فورم کوربو. د کانفرنس د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د خزو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسي نیوکه کړي او خبرداري ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د خونځي په پرانستلو نشي ادي کېدای. کته هم طالب چارواکو مخکې ویلو چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړې دي، خو اغلی امیري ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دی غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاره اغلی امیري ویلي طالبان قطعا د نجونو او خزو د کار، تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان خزو او افغان استاجو سره لناستې ډډه کوي. اغه زیاته کړی دا امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداري ورکړه چې ترڅو د خزو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقوقو درناوی ونکړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام د پوهنې وزارت سرپرستی رنگینی حمیدی په نړیواله ټولنه په راس کې په امریکا کلک نیوکه وکړه چې پوره درې کالې په همدې دوه کې د افغان جمهوریت نظام د استاجو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بل اخره د دې په خبره د جمهوریت نظام ستنی یو په یو ماته شوی.
مهمه ده هم دا چې دا غږ د چا له خوا راپورته کیږي. آیا دا غږ د څه کس له خوا راپورته کیږي چې هغه په واقعي معنا د افغان او خځو په ځانګړي توګه ټول نور ټول موزګان را یو خواته کو؟ آیا د څه کسانه چې هغه په واقعي معنا د افغان جون له غم مړ دي او یا هم دا غږ د هغه کسانه له خوا راپورته کیږي چې په خپل په بهر کې میشته د ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیا او د پانتونونو د خوانځي نه برخمن دي، خو هغه په افغانستان کې د نن اوسیدونکو کسانه لپاره مدرسې غوړي. نو دا هم ډیره مهمه ده، خو په هر صورت مونږ ته د دې غږ جګیدل مهم دي. مهمه ده هم ده چې دا غږ د تاسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په موثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه ده چې په تاوان اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې مشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول غواخ جواب ته چمتو دي. بایدن داسې محل یاد سرګندونی کړی چې عین حال کې یو ځانګړي امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوز مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سم دستي ورسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن سرګندونو تیره ونې د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسیره وپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بهر ځای پر ځای دي ترڅو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې لدی هیواد د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هیوادونو کې د امریکا د نظامی ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي، خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری سرګندونی
د افغانستان په حق له د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یادوی ګڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آماده دي. دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوې ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوې کال په شروع کې به ان شاء الله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګری ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستانه په تیرو دوو میاشتو کې په زور د شړل شویو افغانانو شمیر دا ونه له 500 زرو تن واوخته، خو دغه یواد اوس غواخ کړی هغه افغانان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو درون پیټ و. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوي کاروباري افغانان بیرته کولی شي چې په ویزه پاکستان ته ستانه شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستان 402,000 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکټي همدارز ویلي لستنه هغه افغانان هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وو. بوکټي د دغو لسو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو خبرداری ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو و به شړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هر ورځ نږدې 18,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوي دي.
جبران یې راایستلی په وچ زور، که ده دا نه وای راسره کړي زما د بچیانو رسک نه پاتې کېدو. ګور اوس ما شاید هلته اوس پنجګور کې پاته ده، څونه د کوټې څه څونه اخواته دی، خو ډېر اخوا تقریبا 100 کیلومتر اخواته دی. دا ټول موږ پاتې دي، خو دغه جبر ظلم څه ته وایي؟ ظلم څه شي ده؟ خو دغه ظلم ده.
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي پښتنې فعالې ملالې یوسفزۍ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسنۍ واکمنۍ سره دې اړیکې نه نورمالوي او ټینګار یې کړی چې د پاکستان په شمول ټوله نړۍ دې دا ثابته کړي چې رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړي په جوهانسبرګ کې د نیلسن مانډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د ښځو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې نړیوال باید جنسیتی تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې دا دی چې د نړۍ ټول فعالان دې د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزۍ همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسیو باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوڼې افغانستان کې له زده کړو هم محرومیږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ورشاملېدو مخالفه نه وه، خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn what they're banned from going to school.
او په تیر یو میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوال مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي، خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیره اونۍ د دې انګیرنو یوه برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار رابرسیره کړه او ټینګار یې کړی چې امریکا طالبان ته ویلي کزنی غختنی ونه مني نه د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمیر هیوادونه دي د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوهې د هوکړې سره سم د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښ کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دې شپو ورځو کې خپل لهجه بدله کړې د طالبانو په ارتباط په موقفو کې تبدیلی راغلی او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې هغوی ته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
هغه له طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته خو ورسره سم د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بیا اسنادو خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې پخوا به یې د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونې کولې له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامته منع شوی، خو نوموړی اوس په آنلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بین المللي جامعې د مسلسل تاکید او غوښتنو په اساس د دوهې د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول حکومت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، د ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند، دا ټول هغه مسایل دي چې بین المللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي، داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دویم کاله پر تېر شوي دي اوس د عمل جامع پاغوندي. جهانیان به دې موضوع ته خوشبینه دي، تر ډېره ځایه پر د پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي او ورتستی یو تعداد ملاقاتونه، یو تعداد رفت آمدونه په دې حق له جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د آی اس آی مشر امریکې ته سفر کړی دی او همدغه ارتباط د دوی سره خبرې کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپل افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوي سلنه راستنه شوي کورنۍ له ډیورنډ کرښې دی غاړه خیمو کې شپې تروي، خو د طالبانو د حکومت یو چارواکي دا کړی ده چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطا الله عمري چې د کډوالو د کمیټې مشري کوي وایي حکومت پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې ځمکه د کډوالو د کورنیو د غړو د شمیر له مخې په بیلابیل ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي، خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا نه دی ویلي چې دا ځمکې په کومو ولایتونو کې راستنه شوي او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
پنځه نفوسه پورې چې کوچنی کور هغه ته 15 بسپه، تر لس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه دپاره لس بسپه، تر لس چې اضافه په کورنۍ کې هغه دپاره 15 بسپه. دا ورکول کیږي ملکیتاً، دا سکونت دپاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسره افغانستان کې مزکه ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامیک ریلیف نړیوال بنسټ سروې ښیي که څه هم ژمی را رسېدلی خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بېکورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي خو د یادې سروې له مخې د همګړۍ له هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه یو یې خواړه نه لري او د هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمیر یې 2.5% کیږي د نسناسي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړیږي. په دې سروې کې ویل شوي ډیرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی وو او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. اوس هم د ټولنیزو رسنیو پاڼې اړو. د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیزو رسنیو ایکس پاڼې په یوه سپیس مرکه کې دا کړی ده چې راتلونکي کال پورې به ټي ټي پی او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاده کړې پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله، اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت ټي ټي پی ونه شي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولې چې پاکستانی رسنیو د پاوز د سانسور لامل راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د ټي ټي پي جنگ رښتیا دی، د جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. ټي ټي پي د پاکستان طالبان دغسې متحد او دغسې افراطي خلک دي لکه دا تس چې اورېدلی دي، یعنی تس په شاید دلیر څخه لیدلی. ما د ټي ټي پي سره نږدې کار کړی، زه په امنیت ملي کې وم، موږ روابط ورسره درلودل، ډېر سره کښېنستلی یم. ډېر ظالم خلک دي او ډېر یو جدي تروریستي ډله ده او د دې ظرفیت لري چې پاکستان ته دوامداره چالش پیدا کړي. حتی د دې ظرفیت شته چې په آینده کال کې که چیرې طالبان پر دې ډېر جدي بندیز را نه ولي چې د پاکستان بعضې ساحې دی ونیسي، حداقل په د وزیرستان کې، په چترال کې، په باجوړ کې، بلوچستان پر شاوخوا، دا اوس هم د پنجګورو، خزدارو دا ساحې ټوله دغه نیولې دي، یا ټي ټي پي نیولې دي، یا داعش نیولې دي. پاکستان ډېر خاوره د لاسه ورکړې ده په دغه یو کال کې. خو دلته مطبوعات دا شان سره کنټرول دي، ته خپل به پوهېږي.
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پي په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یوه ډله طالبان غواړي ټي ټي پي د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي، خو بله ډله چې پاکستان ته راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپه کولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري، د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي. او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع، طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ له ډېره وخت روانه کړې تر څو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي، خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیمه کې زیاتې شوې. دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړې ده چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیه د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي.
بس دا مې همدا سره وځي تاسو په لومړي چکر راو مالزه دي انډیوالانو ته دا وره امره مور ولم
خو دی آباد کاری صاحب ډیر لایق تاسو راسي دا د سیدا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا څو ورځې وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا مهال د فساد کچه صفر ته ښکته شوې ده. بلخوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوڅانو میرمنو، میندو، خویندو لاریونونه کړي دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړي دي. د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې 60 بلوچان وژلي او 600 نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړي دي. په دې اړه لاریونو کې یو شمېر میرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوز په غلامۍ تورن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو خپرو شوي ویډیوګانو کې یو شمېر بلوچ میرمنو ویلي پخوا به دوی باور درلود چې رونه به د خویندو ساتندویان وي، خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچان رونه پرته لدی بل اسره نه لدی چې خویندې به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي. د پاکستان پوز د بشري غورځنګونو لخوا تورن دی چې تر دې دمه یې لسګونه زره پښتانه او بلوچان اختطاف کړي دي، په جیلي پولیس مقابلو کې وژلي، د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمنو وسلوالو په لاس یې وژلي دي. او که څه هم تېره اونۍ د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په خپله لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختي بللې وه او طالبان یې په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي، خو فعالانو ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې د هغه د ګوند د غړو ناسته افشا کړې ده. افغان او ملتپالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د توندلارو پالیسیو ملاتړ کوي، خو خپل لوڼې زده کړو ته ځي، دوی موسیقۍ ته آزادانه کښېني او د خپل نظام له ملاتړ پرته بله خبره لا نشي کولی. او که څه هم پاکستان تېره اونۍ د ډېر اسماعیل خان په درابڼو کې د پاوز په یوه مرکز د ټي ټي پي د یو خونړي برید تلفات درې تنه ښودلي وو، خو ټي ټي پي ورپسې سم دواره په ټولنیزو شبکو د برید د ځای ویډیو خپره کړې او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا یې کړې ده. ټي ټي پي په دغه ویډیو کې ادعا کړې چې لږ تر لږه 11 پاکستاني نظامیان په یوه نیمه دقه کې د نښه ویشتونکي ټوپک په مرسته وژلي دي. د پاکستان د پوز په وینا دا برید 50 وسلوالو کړی وو چې د رسنیو د راپورونو له مخې مرګ ژوبله پکې 150 تنو نه وخته وه. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالب خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی. تر دې دمه یې 1500 کیلومتر پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل. خو اوس داسې ټرینونه جوړی چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک 1000 کیلومتر واټن وهي. د دې ټرینونو لومړني کارونه 4 میاشتې وړاندې پیل شوي وو، خو لا وخت شته چې انجینران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې 625 مایله چټک مزل ته چمتو کړي. د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو ترڅنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیک توان هم ولري. دا مهال د چین، جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومترو پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه اندېښنې هم شته. له همدې امله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړۍ پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 یورو پورې به جریمه شي. نور حال په رپورټ کې ګورئ.
اروپای ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکو په توګه خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوی مسیر به یو ځای ګامونه اوچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړیو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو لړ مقررات سره ومنل. د اروپا کمیسیون د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي خطرونو په اړه دا لایحه د 2020 کال د اپریل له میاشتې راپدې خوا ځنډولې وه. د نویو مقرراتو له مخې هر اپلیکیشن او سافټویر چې په مصنوعي ځیرکتیا کار کوي، مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي، باید دقیق وارزول شي. که چېرته له دې پریکړې سرغړونه شوې وي، پیرودونکي اروپایي کمیسیون ته راپور ورکولی شي. که سرغړونه ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي.
او په همدې سره د نن ورځې ومه ورځ رانغاړو. تاسو په لوی خدای سپارم، خو هر جمعه لا آزادۍ رادیو نه خپل ومه ورځ مه هیروئ.
چغم جل گرز مینا